السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهود دویمه او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي د عدلی وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې کړې دي. د سرچینې د هم تایید کړې وه چې د شرعي په ګډون د یو شمېر نورو وزیرانو استعفاوې نه دي منل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په خبرپاڼه کې د شرعي استعفا رسنیزې ګونګوسې او شایعات بلل شوي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هینک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ دغه وزارت خبره کړې راغلي، په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د اعلامیه په ټکو دواړو خواوو ژمنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره به له نړیوالې ټولنې سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا کتنه داسې حال کې کیږي چې په ازبکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په ترمیس ښار کې د کارګو او نړیوال اکمالاتي مرکز د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه مرکز چې په 2022 کال کې جوړ شوی، موخه یې افغانستان ته د نړیوالو بشري مرستو رسول دي. د بشري حقونو د څه باندې 150 بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سې شنبه په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږونه پورته کوي. د اسرائیل پاوز وایي د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرائیل پاوز په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. د پاوز په خبره د سامرا په سیمه کې په یو لړ جلا عملیاتو کې دوه کسان له یو شمېر وسلو سره نیولي دي. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبی افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ. پاکستان په 8.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 268 منډې وکړې. افغانستان دوهمه لوبه د فبروري په 28 له انګلستان سره لري او دریمه لوبه یې د فبروري په 28 له استرالیا سره ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستانی چارواکو او طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرې پاره ولې خو خپل کډوال وایي ورکړل شوی مهلت کم دی.
دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي چې نه دا په 15 ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
امریکا هم هغه هیواد ته د لیږدیدونکو افغانانو دفتر ته د تړلو خبر ورکړی. د قطر په کم کې میشت یو افغان وایي چې بې سرنوشت دی.
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بیخي مې تشویش باندې درستش په خوب نه راځي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خو هم په تشویش دي چې څه به کېږي. نو
کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شي.
موږ به اکثره وخت کې ماشومان لیګل سیند ته د سیند نه بې ناپاکه اوبه راوړل او د هغه نه به استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله، اوس د هغې ستونزو نه وتلی سو.
او د امریکا ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر کلکې نیوکې کړي، هغه یې ډیکټاتور او د میلیونونو غیر ضروري وژنو لامل بللی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دون کې دي رازو د خبري مجلې د سر راپورته. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندري پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان له مخکینی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا ویلي دوی کډوالو سره تر خپل واسه ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتېدا زمینه ورته برابره کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي و چې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې باید ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي باید د فبروري تر وروستۍ نیټې له هغه هیواده ووځي. یوازې هغه افغانان استثنا شوي چې قانوني ویزې لري. تفصیل د فرید سیال پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وېپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیا خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 30 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 یا 16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له دمخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزۍ و د کډوالو په کم کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا درې سرګندوی چې پاکستان غواړي لخپل خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري استولو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
په موریدل چې پاکستانی چارواکو هلته میشتو افغان کډوالو ته د فبروري تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړی چې باید له هغې هېواده ووزي. دغه اقدام بیا هلته د طالب ډیپلوماتانو غوسه پارولې او ویلي دي چې د دغه اقدام په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې او افغان کډوال بیا وایي چې په دومره کمه موده کې نشي کولی چې خپل کاروبارونه سره راغونډ کړي. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې پروګرام د بندولو خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس نه پرون دی امریکایي چارواکي او دوه خبر سرچینو په حواله راپور ورکړی چې بهرنیو چارو وزارت ویل شوی چې خپل هغه دفتر وتړي چې د افغانانو د بیا میشتېدلو لپاره کار کوي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان بیا وایي چې دغه اقدام له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي او اندېښنې ورته پیدا کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
متحده ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری اژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتېدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانسیا ته وی چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تک کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل د سی رواني حالت کې مرچ پیخي مې تشويش باندې درسته شپه خوب ناراضي نو مشکلات به هي ډیر دي. خلک خوان په تشويش دي څه به کیږي نو څوک وایي چې داخل لیکي لکتره بل چیرته دي څوک یو شی وایي څوک بل شی وایي د سی دقیق هغه نه معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډیر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډیر بد تاثیر کړی. متحده ایالاتو دوی سره وابستانی حدونه په دې پوي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشته هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان یوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگیدلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال پاره په بیلا بیلو هیوادونو کې ډیره او د پناه غوښتنې کې سونه د چیرلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې یو لکو لاس زره تنه په افغانستان، څلوېښت زره په دوحه او تیرانا او پاتې پنځوس زره نورې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پی ون، پی ټو او ایس آی وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی خبری مجله او ریوریدونکو وړاندې بدرته وایو چې په کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړې شوې او دغه راس په خوست کې هغو ماشومانو ته چې بندیان دي د روزنې او تفریح پروګرام جوړ شوی دی. اوس راځو دې ته چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو غونډه پرون ماخام پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د راتلونکو لپاره د لارې نقشې د تصویب خبر ورکړی دی او په دغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې له نړیوال ټولنې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د یو عبوري حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو درې نیمو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان د خلکو زړونه خپل کړي، نو باید له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې عبوري حکومت ته زمینه برابره کړي. دغه غونډه چې د طالبانو د حکومت لزګونه سیاسي او پوځي مخالفان پکې راټول شوي وو، د فبروري په 13 او 19 د ویانا په ښار کې جوړ شوله او د ویانا 15 غونډه وه. په راتلونکو خبرونو کې به د دوی د اعلامیې بشپړ جزئیات در سره شریک کو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وړ مورس دغه غونډه بې ګټې او تکراری بللې وه او ګډونوالي هم د دوی په ټکو جګړه ماران او دسیسه جوړونکي بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلک نیوکه کړې. هغه داسې ډیکټاټور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ترامپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سعودي په پلازمینه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. تفصیل له فريدي سيالاور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکه کړې او هغه یو دیکتاتور بللې دي. ترامپ ویلي چې زلنسکي جوړ اقدامونه کړې خپل هیواد له لاسه ورکوي. ترامپ د نیوکه پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم یادېږي د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19 کړې دي. ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللې ویلي دي. که چېرته هغه جوړ اقدامونه کړې د فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څور پاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون لمخې له 2022 کال راهیسې لکه چې روسي پر اوکراین یرغل کړی، په د هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراین د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ترامپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چې د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ترامپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم، خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ترامپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي وو هیواد یې روسي سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمینه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکا او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړې مخامخ خبرې وې. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغه تیرې سشنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي وو د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راخستي د غراز بووري چې په خوست کې د زندانی ماشومان لپاره تفریح پروګرام جوړ شوی دی. خوست ورزو کونار ته هلته ول زره کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شوی دی. ځای اوسیدونکو وایي چې د دغه پایپ لاینونو یا دغه پایپونو له جوړیدا وروسته د دوی د اوبو راوړلو ستونزې هواری شوې دي او هغه ماشومان او مینده بچي په کیلومترو په اوبو پسې تللې اوس د کور مخې ته پاکي اوبه پیدا کوي. تفصیل لره هله انوري او
د کونړ هغه سیمو او کلی وسیدونکو چې په خوی د سخلو اوبو راوړلو پسې په ساتونو مزل کولو او بشمیره مشکلات ګالل وایي د پایپ سکیم جوړیدو سره لپخوانی وستونزو بیغم شوی دی. د نارنګ ولسوالۍ د لمټک وسیدونکو نصیر الله ازادي راډیو ته وویل
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر د اوبو د خولو ناولې اوبو غوښ بتللو د غونو د خورا کوسکا کو د جامو د صفایي د فار استفاده کول نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول په دې راضي او خوخي.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند اټانګو کې هم نږدې زرو کورنیو ته د پاکو اوبو اسانتیا به چمتو شوې دي. د یادې سیمې اوسیدونکو باید د ژورو څاګانو وستلو د اوبو ذخیرو جوړولو او کورونو ته د پایپونو غځولو وړاندې د اوبو راوړلو لامل دوی له کارونو او ماشومان له درسونو پاتې وو. اوس چې ورته دغه اسانتیاوي چمتو شوي ډیر خوشاله دي خو غوښتنه دا ده چې باید خلکو ته د سخلو پاکو اوبو رسولو په ګډون نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. نور حبیب او شیرمحمد
موږ اکثره وخت کې په ماشومان لیگل سین ته د سینه بینه پاکه اوبه راوړلو دغه نوم استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله اوس دغه ستونزونه وتلې سو.
نور هم دې ته ضرورت دی چې نور هم په دې باندې ډیر کار وشي او ډیر سہولتونه رامست شي.
په کونړ کې بیا د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست مسولین وای په 13 کالو کې د بلابیلو مرستندوی ادارو په مالی همکاري 122 جوارې ساګانی وستلې او څخه په زرګونو کورونو ته نلونه غځولې دي. پاتو خلکو ته هم د پاکو اوبو چمتو کولو لپاره هڅې کوي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب
یو سلو او وی شبکې لوی او وړې دا منګه په دې درې کالو کې خلکو ته سپارلې دي. په دې کې 14,000 کورونو ته کې اوبه رسیدلې دي او بل زمنګ پیپس کیمونو ته تقریبا چې من کم پیپس کیمونو په غرونو کې جوړ کړې دي هغه 3,500 کورونو ناغو ته منګه وبور کړی دي او پراتون کې چې اتل سپېپس کې مونږ مو شیرو کوو پی چې سپېپس کې مونږ دی او څه شبکې دي.
په کونړ کې د بهرنۍ مرستندوی ادارو په مالی همکاري په داسې حال کې ول زرو کورنۍ ته د سخلو پاکي وبو چمتو کیږي چې لتیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ لامل د زمکه لاندې وبو کچا په پرله پسې ډول مخ په کوزیدو ده چې ورسره ډېری چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو وړاندې په همدې شمیره ستاسو راستول شوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو خوسته پرون په خوست کې بندي ماشومان ته تفریحي او اصلاحي پروګرامونه جوړ شوي وو. یاد پروګرام چې اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بندي ماشومان د هڅونې د حقوقي د خوشحالتیا او ساتري لپاره جوړ شوی وو د خوندزیو زده کوونکو په کې مقاله لوستي او د غراس ډرامې او ترانې هم وړاندې کړې دي. دا مهال په خوست کې شاوخوا 2 کم عمره ماشومان بندیان دي. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د امریت په نوښت
د ماشومانو په زندان یا د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د بندي ماشومانو لپاره تفریحي او اصلاحي برنامه جوړ شو. د برنامه تابع کوونکو ول دوی غواړي د خوانځیو د زده کوونکو په واسطه بندي ماشومانو ته دا پیغام ولیکدوي چې د خپل ښه او آرام راتلونکي لپاره باید له آزادیدو وروسته ځانونو ته مناسب ټولنیز چاپیریال همدارنګه په پوهه، هنر او کسب سمبال دوستان انتخاب کړي. د خوځ د اطلاعات او کلتور اداري استاد سبحان الله اعظم مشال روري تول
د دغه برنامه د لپاره د مختلفو لسوز د کوونکی رغختل شي وو ترڅو دوی ذهني تفریح وشي او خپل زده کړو ته او خپل کوم رشتو کې چې دوی کار کوي زده کړه کوي غوته تشویق شي او کوم خفګان یا کوم زړتنګون چې په دوی باندې دی هغه رفع شي.
د باندې ماشومان لپاره د دې تفریحي او اصلاحي برنامه ګډونوالو ته د خصوصي خوانځي زده کوونکو ترانې، ټولنیز مقالې او پزړه پورې ډرامې وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پاملرنې وړ وګرځېدي. د ماشومانو د زندان مشر ایداغا فاروقي د دې برنامه د اغیز په باب وویل:
دلته ټول ماشومان دی هغه کوم تمثيل چې دلته وشو هغه ماشومان وکړه او ماشومان نه کوي چې یو څه زده کړو کې او یو ښه تمثيل وشو او مطلب مو همدغه و چې د مواد مخدرونه ځوانان او ماشومان ځان لري وساتي ځکه د افغانستان او بل خصوصا د ټولنې راتلونکی دی.
د ماشومانو په زندان کې بندي کسان د خپل همزولو لپاره خپل سری د والدینو او مشرانو نافرمانی په لوستونو، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې د فعال ونډې نه ترسره کول د دوی د راتلونکي په زیان بولي او دې مسلو ته د دوی د جدي پام غوښتنه کوي. یو تن بندي ماشوم صاحب الله وویل:
باید هغه ځوانان دغه وکړي چې د مېر پلور نافرمانی نه وکړي، مېر پلور خبر لوړ شي، باید دوی چې په کار کې سنجول کېږي دوی خبره چې کوم خبر باید دوی ومني. موږ هغه خبر ونه منل، موږ نن دز ترسدلی هغه خبر دوی باید ومني. خراتلونکه به دا ان شاء الله ولري وکړه هغه خبرې ونه منله ډېره ماتي خبر دی یم بس نه مختصر خبر هغه دی چې هغه خبر دوی منلې ان شاء الله بعد لار ته بدی سره به کوګن شي.
د ماشومانو د اصلاح په مرکز یا زندان کې هغه ماشومان او کم عمر ظلمیان ساتل کیږي چې د محاکم لخوا د مجرم پیژندل کېدو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وي چې په خوست کې دا ډول 23 ماشومان او تر کې ظلمیان بندیان دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي چې دوی سره بندي ماشومانو ته د دینی او عصري علومو همدارنګه د ځینو حرفو د زده کړو پروګرامونه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خدای پاک یو خلک جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنداول سوالی کې چلو نیم سو نه پارو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زاد وی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړي دي په مخه معلومات نشته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې 100 پیسې وړي دي ځنی نو کارګر دی اوراب مسکینان دي ډیر ځواني به کې چې د ازمن ژغ تر ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست شیبه خیر ما ویلم ما داس مر شاول کوټ پولیس والی کی داس مر لار دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کی چې دوه مسولین یاوري داس مر لار دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 2 ساعت جر 2 ساعت وخلې مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه ابل مر په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی مر شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سرکار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکې نشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د د ازادي رادیو د خبري مجلو په پای کې او د غراز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم رانغاړو. د سهار 5:30 بجې شوه. همکار مې فرشته نگار غلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړم.